سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو خو ترغه مخ کې خبرونه ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شي به تجربه کوي دغه سرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل واچلې د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې وکړې دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو لوري لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو د بندیدو کابل یو میلیون او یو لک جونی ل زدکرو به برخې شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي تیر 2018 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسېدلي د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې د کمشنری نن خپور کړ ویل شوي تیر کال په نړۍ کې له 90 میلیون زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي دغه راپور لمخې د اوکراین ترڅنګ په افغانستان او افریقا کې نورو بیړنیو مسایلو پر دې لړۍ اغیزه کړې او په روان 2022 کال کې په نړۍ کې د بې ځایه شو کسانو شمیر له 100 میلیونو زیات کړی دی د یو ان سي آر د شمیرو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي او 6 میلیونه افغانان بهر کډوالۍ کې شپې سبا کوي د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي پیښه نن سهار وختي د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې شوې ده ویل کېږي چې یو لوی مسافرونکی 303 ډوله بس او فیلډر وړوکی موټر سره ټکر شوې دي یو افغان امریکایي شرکت د هاجیګک په کان کې د پانګونې ته لیوالتیا ښودلې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د هاجیګک په کان کې لسګونه میلیونه ډالره پانګونه وکړي په دې لیدنه کې د قانونو پټرولیم سرپرست وزیر ملا شعبالدین دلاور ویلي هغه ملیو نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لاندې د میورسد احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې خبرونه مهیروي
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم لا نور هیوا دو سره د افغانستان تجارت پر دې مسلې دلته بحث لرو پر اوسه شکل د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ را ورسته د افغانستان صادرات تقریبا په ټاپه ودرېدل خو په روسیو کې ورورو دا صادرات بیرته څناڅه غوړېدلې دي تازه خبر لرو چې طالبانو له روسیې سره د تجارت په برخه کې یو موافقه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني چارواکي وایي چې روسیې له افغانستان سره د تجارت په برخه کې دا اسانتیا وژمنه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني مشر یونس محمد د چاشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې ماسکو اطمینان ورکړی دی چې د روسیې جمهوریت د افغانستان پر صادراتو ټول محصولات معاف کړي دي شغل محمد وای ډیر ژر به روسیې ته د صادراتي موادو لست خپور شي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو لمخې ممیز کچالو او پیاز روسیې ته د صادراتو د افغانستان صادراتي کچالو او پیاز هغه محصولات دي چې په افغانستان کې هم خلک ورته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام تازه په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده دغه پروګرام د افغانستان د څنګ مشه مری الین ماک ګرو وارټي تازه په یو مرکه کې ویل دي چې په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیل وړې ده په افغانستان کې وچکالي او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړي او د افغانانو مصیبت په سیاست کړي دي د خوړو نړیوال پروګرام وای په هرو لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري د دې ادارې په وینا د اوکران د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی ځکه چې د اوکران جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغېز کړی دی اوکران نړۍ ته د خلیج څلورم ستر صادرونکی هیواد دی سش کال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورشتون شوی او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50 سلنه کم شوی دی د فبروري لمیاشت را پدیخوا د غنمو وړو او غړیو بیا په افغانستان کې په سلو کې شل لوړه شوې ده. نو په دغسې حالاتو کې به صادرات څرنګه کیشي؟ د دې لپاره دلته مو د بحث لپاره میلمنو ته بلنه ورکړې ده. تر اوسه پورې چې کوم میلمانه په خبرونه کې راسره ملګري شوي دي، یو هم عبدالله هیواد دی، د اقتصاد ډاکټر. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو او له نورو میلمنو سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو، له ښاغلي هیواد څخه به واورو، ستاسو په باور د افغانستان صادرات په دغه سالاتو کې چې د طالبان حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، ګټې څه دي او زیانونه یې په لنډو لطفا.
سلام، تشکر، مننه ستاسو د بلنې څخه. فکر کوم چې افغانستان همیشه د خوراکي توکو په دغه کې ارتباط باندې همیشه موږ په منفي کې روانو، هیڅکله موږ په اصطلاح باندې سرپلس یا اضافي غذا مونه درلوده یا غذایي توکي مونه درلوده چې هغه موږ صادر کړو. فقط 1450 کال 1450 1550 او 1450 دا درې کاله موږ د غنمو د خو موږ کافي غنم په اصطلاح باندې دغه درلودله، تولیدات درلودله چې خالي د افغانستان لپاره تکافو کوله. دا نه چې موږ صادرات وکړو، نه دغه څه د مخه موږ د دې قدرت درلوده چې موږ صادر کړو او نه دغه څه وروسته. د لندو میوو او د وچو میوو صادرات افغانستان سره همیشه موږ دغه درلودله، او ضرورتونه دا و چې خیر هغه essential commodity یا دفتان غذایی توکی چې مثلا د انسان ژوند سره دغه دی، لکه غنم، پټاټه او د نور خوراکي توکي شي دي، لکه هغه غونې نه دي. یعنی کولی شي څوک بادام ونه خوري نو کېدای شي شغه ژوندې پاتې شي، خو بغیر د وچه ډوډۍ چې افغانان اکثره دغه سره عادت دي نه شي کولی شي په اصطلاح باندې دغه وکړي ژوند کې. نو صادرات دا خو زه فکر نه کوم چې یو صحیح تجارتي، فقط دا د سیاسي ارتباطاتو د رول په دغه باندې شاغیز لري، مګر برعکس بیا د افغانستان د خلکو د وګړو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. د یو خواته قیمتونه چې سیمه دي، د بل خواته واردات نشته. هغه مملکتونه چې افغانستان ته صادرات کول لکه پاکستان او قزاقستان او بعضې نورې مملکتونه خوراکي توکي استولې، هغه هم سږکال خپله په بیو د خوراکي توکو بحران باندې د یوکراین د نورو مملکتو د عمومي اقتصادي جنجال دغه چې په نړۍ کې پېښ شوه، دغه په خاطر باندې هر څوک غواړي چې خپل کمیونټیز یا خپل غذایي توکي د ځان سره.
مننه هیواد صاحب، د افغانستان ګاونډیو ته وړاندې په بحث کې په مشخص ډول هڅه کوو چې یو یو ته ورشو. د چارو کتونکو صدیق منصور هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ په اوسنی شرایطو کې د سر راپور لرو چې د افغانستان صادرات نسبت د طالبانو د پیل راتګ ته بهتره شوي دي، لیکن په ورته وخت کې ځینې د چارو کتونکو انتقادونه هم لري چې وضعیت داسې نه دی چې افغانستان په رسمیت نه وي پیژندل شوی او تجارت وکړي؟ ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو درنو میلمنو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دا سمه ده چې د طالبانو راتګ سمجستي وروسته په نسبت نن سبا د افغانستان هغه صادراتي وارداتي رکود چې په لومړۍ ورځ کې رامنځته شوی و لږ ډېر مات شوی. سوداګر په هڅه کې دي ترڅو خپل مالونه د افغانستان له بهر ولېږدوي او له بهره د افغانستان د اړتیا وړ توکي راوارد کړي. دا هم رښتیا ده چې د نه رسمیت پېژندنې په اساس په ډېری مسایلو کې ستونزې شته. د ټیټي مسله یوه ستره ستونزه ده، د افغانستان د سوداګر لپاره د پیسو د انتقال مسله، د مالونو د راواردولو په برخه کې د بنادرو نه د استفادې، خصوصا د هندوستان نه د افغانستان پر لور د واګه بندر نه مونږ او تاسو وینو چې بندیزونه پاکستان لګولي او هیڅ اجازه نه ورکوي افغان مالونو ته ترڅو په اسانه ورځانه به راشي. دغه چې او گوادر بندرونه هم له ستونزو سره مخ دي، او تر څنګ د چابهار لوی بندر چې افغانستان هندستان او ایران دولتونو پکې پانګونه کړې و، افغان سوداګرو پراخې پانګونه کړې وې، هغه هم په ایران د بندیزونو په وجه او دغه سیوز د افغانستان سره د نړۍ د اړیکو د پریښېدلو وجې پراخ رکود سره مخ دي.
مننه منصور صاحب،
هغه
افغانستان
خلک هم د ستونزو سره مخ کړي او سوداګر او سوداګري هم.
مننه. هیواد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان کومې پیسې چې په بهر کې بندې دي، په دې کې یوه برخه د افغان سوداګرو هم ده، دې په دې تجارتي موضوعاتو باندې څومره تاثیر کړی؟
انصاری صاحب سلام، پروگرام اشاره الله. زه فکر کوم چې دا کومه پیسې چې د امریکایانو سره باندې هغه خو د افغانستان د ټول ملت پیسې دي، نه یوازې د سوداګرو پیسې دي. او نن دغه ستونزې چې موږ ته ورسره مخامخ په افغانستان کې هم د وارداتو هم د پیسې لا باندې د نن په مملکت کې دغه کوم تجارتونه چې پیسې لا مخ ته تللی یا تجارتي پیسرا زیربناوی چې موجود وي چې هغه په حرکت کې هغه ټول په ټکو باندې راځل دي، او دا هغه یو لوی موجب دغه دی چې د پیسو نشتون دی. یعنی یو مملکت ماشین خو په دغه باندې چلیږي، په دې ته په پښتوانه باندې په پیسو باندې چلیږي چې هغه د مملکت سرمایه ده. او دلته د دوړو خو اوس په اصطلاح باندې کښ نیول شوی دی. هم امریکایانو د یو خوا څخه کښ یو د فعلي دولت د بل خوا څخه د هغوی سره په کښ سره نیول دي. او په منځ کې تجار او هغه خلک چې په اصطلاح باندې د افغانستان د اقتصادي ماشین چلونه هغه ټول ډېر لوی ستونزې سره مخامخ دي.
مننه هیواد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر هم را سره په خبرونه کې ملګری شو. بهیر صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت واردات او صادرات په دې اوسني وخت کې د سراپور لرو چې یو څه د افغانستان صادرات بیرته زیات شي وي، خو په ورته وخت کې د انتقادونه دي چې خوراکي مواد هم له افغانستانه ووسی او خوراکي مواد بیا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات لري. ستاسو نظر؟
سلامون او درنوی. البته د پایل نظر په خبرونه کې نوم چې نور دوستانو خبرې مورم او ستاسو بحثونه بیل شکه چې دا د پخوا کلون د افغانستان د خوراکي موادو په تیر بیا د غنمو غیر قانوني صادرات یا قاچاق د افغانستان زمون گاونډي وادو ته خصوصي مشخص گاونډي واد ته دا لړۍ د پخوا روانه و. او کله چې به دا مواد به بیرته افغانستان کې بیا داغه نیازمندي روشته کېدله، بیا به بیرته د مغزنه په ډېر یو جګ قیمت په زیات پیمانه په یو جګ قیمت باندې بیرته افغانستان ته دا افغانستان ته واردېدل. دغه ستونزه پخوا نه وه. د افغانستان خلک د افغانستان یو څه تجار البته د دننه ګټه پورته کوه، خو یو څه زیات خلک د دننه متاثره شوي دي. مشکل اساسي دا دی چې من د خپل هیواد کې د سی او ډیټابیس، البته اداره شته پنده نو من اداره لرو د معلوماتو احصایه اداره، نور اړوند وزارتونه پنده برخو کې کار کوي چې د من نیازمنده مثلا غنم او ته د من څومره غلجات ته د من نیازمنده څومره د وریجو ته څومره د نور مسایلو ته تازه سبزیجات ته څومره نیازمنده ده چې دا اندازه من ځان ته وسه تو خپل په هیواد کې مصرف کو او متباقي دا غنه اضافه شي ده یا چې وخت کم دی هغه من صادر کو. متاسفانه دا شی نشته او د درک د افغانستان خلک او د افغانستان
اقتصاد سخت اغیزمند شوی دی. مننه او بخشی ستاسو خبر قطع کوم. لوی خبرتیا وروسته ستاسو دی خبر ته اشاره وکړم چې تاسو ول چې د افغانستان یو مشخص گاونډي ته غنم قاچاق شي. ازادي راډیو د سراپورونه لري چې د افغانستان له جنوب ولایتونو قاچاقبر غنم پاکستان ته انتقالوي. لوی خبرتیا وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د صادراتو وارداتو په اړه ستاسو نظر اخلم.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په چپو کې پروګرام مو د افغانستان صادراتو وارداتو ځانګړی کړی دی. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي د اقتصاد ډاکټر عبدالله هیواد، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر او د چارو کتونکو صدیق منصور. په وروستیو کې له افغانستان پاکستان ته سکاره ډېر صادرې شي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی په دې باور دی چې طالبان سکاره پارزانه به پر پاکستان خرڅوي. دا څرګندونه سره
اوس مهال د سکاره د بری مونږه صادرو بللې قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دا زی حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلی دی. زمون قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو، او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي، او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
منصور صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ د احویزي صاحب د خبرو په ارتباط
د ډبرو سکرو د قاچاق مسله هم پخوا ډېره مطرح وه، اوس پاکستان ته د ډبرو سکرو په زیاته اندازه د انتقال خبرې کېږي، او ډېر دام ویل کېږي چې د پاکستان ډېرې کمپنۍ، شرکتونه او اشخاص او افراد په دې قراردادونو کې برخه لري. پخوا د تورخم له لارې ویل کېده اوس د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، د سوداګري یا د موادو انتقال د غلام خان بندر ته انتقال کړي. داسې ویل کېږي او اورېدل کېږي چې دغه د ډبرو سکاره په ټیټه بیا پاکستانی لورې اخلي، او هم هلته په خپله استفاده ترې کوي، او هم داسې ویل کېږي چې په ځینو نورو هېوادونو پر پلورل کېږي. چې دلته د عدالت یا د افغانستان د خلکو د ګټو مسله باید مطرح وي. دا چې دا قراردادونه پخوانی حکومت کړي دي هم باید بیا کتنه پرې وشي. ممکن په دې کې د فساد او نور سیاسي او استخباراتي مسائل دخیل پاتې شوي وي، او یا هم که اوسنیو حکومتونو کړي وي. د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده، د افغانستان د مدني بنسټونو، د افغانستان د ورسولو کې هر قرارداد چې ملي سوداګرو ته ورکول کېږي یا پانګونکو ته یا بهرنیو ته باید د آزاد رقابت له لارې وي، او هغه تر مخه اعلان شي، شرایط اعلان شي، د نړۍ د مختلفو هیوادونو کمپنۍ او یا هم افغاني شرکتونه هغه کې برخه واخلي، او تر ټولو ښه نرخ په تر ټولو ښو شرایطو چې هغه د افغانستان خلکو ته د سرموندنې مسله ده، افغانستان کې د دغه توکو د پروسس او یا په دننه کې سوداګرول چې کورونه د برېښنا د تولید امکانات شته، چې په دې کې جنوبي افریقا ډېره تجربه لري، که د هغوی سوداګر او پانګونکي وهڅول شي، چې موږ هم د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن، د افغانستان د کارپوهانو نړیوال اتحاد په دې مسایلو کار کوو، تر څو د جنوبي افریقې او د نورو هیوادونو له هغو تجاربو نه په دې برخو کې کار واخیستل شي. افغانستان انرژي ته پراخه اړتیا لري، او باید د خپلو امکاناتو نه موږ پراخه استفاده په خپله ګټه وکړی.
مننه منصور صاحب. هیواد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ منصور صاحب آزاد رقابت مسلې ته اشاره وکړه چې له نورو هیوادونو سره که په نورو باندې خرڅوو باید دې مسلې ته فکر وکړو، لیکن بل لور ته په طالبانو باندې بندیزونه دي، تر فشار لاندې دي، دوی په دې شرایطو کې آیا کولی شي چې آزاد بازار ته مخه کړي؟
په دغه ځای کې زه باید دا په دوی سو باندې تقسیم کړم. یو د مدنیاتو غلا ده، او بل د مدنیاتو صادرات دي. صادرات په هغه صورت باندې امکان لري چې حکومت د نړیوالو هیوادونو سره د تعامل ولري، او دغه تعامل په اساس باندې قراردادونه کېږي. څه رقم چې انصاري صاحب وویل، هلته به مزاهدې ته پرېښول کېږي، او دغه څه وروسته بیا څه شي وګټله هغه فیصله باندې قرارداد ورسره کوي، او هغه استخراج پروسیجر یا به خپل هیواد به کوي، یا به هغه چا چې اداره کړي قرارداد کړي هغه هیواد به خپل استخراج لپاره به خپل وګړي یا خپل انجینران متخصصین راوړي او هغه استخراجي. دوهم غلا ده د معدنو. تقریبا په دې څلوېښت کلونو کې زموږ د ټولو معدنو غلا داسې په برالا ډول باندې روان دی، که هغه د جمهوري وخت وو کې هم دولتي شعبه کې په دې غلا کې شریکان وو، او غیر قانوني صادرات د افغانستان څخه د معدنو کېدي، او دغه څه وروسته بیا د اوس د فعلي دولت چې دی، فعلي دولت کې دغسې یو وضعیت روان دی. د ټرک دی، د نورو قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو دا تقریبا د سیو غارت روان دي د افغانستان څخه دا ویل کیږي او د سینه د هیوادونو ته دا صادرات کیږي فقط پاکستان ته ویل کیږي او پاکستان د هر څو نه لیدل چې کوي په افغانستان کې دا اوس د هر څو سیاسي او نظامي سرمایه گذاري شوی کړي فقط دغه معدن د غوا لپاره کوي دی او هغه خپل د سرمایه گذاري شوی کړي دغه مقابل کې اتش درآمد په سلو باندې دوی توقع درلو دغه خپل دی توقع پوره کوي یو وخت نه ځای کې په دې باندې چې د مزایده او سیمه دا آزاد بازار ته پرې شو چې اعلان شي او دغه څو سبیا قانوني او پاکستاني شرکت راځي دا وګورئ یو دغه بیا دغه صورت په دې باندې یو بندیزونه دي مثلا څومره په کم سندر باندې دا استخراج باید صورت ومومي
ما نه نه واتساپ پامدی برخه کې پامدی برخه کې بده بهیر صاحب نظر هم واخلم بهیر صاحب تاسو فکر کوئ دغه یو مثال دی د سکرو صادرات پاکستان ته څنګه کېدای شي چې دغه سکاره په یو مناسب مقدار باندې صادر شي د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې موږ ته ځینې عکسونه راسته ولې دي په دې عکسونو کې ښکاري سي د سالنګ له درې حتی تر چاریکار پورې تقریبا په ځینو عکسونو کې د کابل تر خلی پورې غټ موټر ولاړ دی او په دو ټولو کې سکاره بار دی او د پاکستان په خوا باندې روان دي څنګه کېدای شي چې له دغو صادراتو افغانان بهتره ګټه واخلي
د پاکستان پالیسی او سیاست د افغانستان د اقتصاد په ارتباط د افغانستان د حکومتونو او نظامونو په ارتباط د افغانستان د عالی تحصیلاتو په ارتباط د افغانستان په ټولو مواردو په ارتباط ډیر واضح دی پاکستان د کوشش د پخوانه منده او اوسم دی چې افغانستان کې څرنګه فقر ترویج شي دا یو د دوی اولویت دی او دویم دا دوی د کوشش کوي د موږ منابع په څه ترتیب رسمی یا غیر رسمی په هر ترتیب چې دا منابع څنګه ځان ته البته خپل هیواد ته انتقال کا چې فعلا د سکرو ډبرو دا جریان روان دی او د غنمو مثلا ما مخکې یاد کړ چې دا د پخوا کلونه پندس ترتیب روانه ده درېمه مسله پاکستان غواړي چې افغانستان کې داسې یو وضعیت حاکم وسیږي چې دوی په ډېر سادګي د افغانستان له تاریخ منځنۍ آسیا څخه دوی وصلي او به هیڅ ممانعیت دوی نه ممانعیت دوی ته وزن نشي او کله چې به دوی غوښتل د موږ د صادراتو په وخت کې د موږ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې دوی هر نوع تحریمونه او بندیزونه او تعرفې او هر ډول ستونزې را جوړي دلته دا د حاکمیت خبره ده په دې یو ملک کې چې یو نظام حاکم دی دا د دوی دنده ده د دوی وظیفه ده چې ملي منافع تعریف شي ملی منافع چی شیدی من خدا کوله اینو شو چې د افغانستان خلک فقیر دی بیچاره دی فعلا ډوډۍ ته ضرورت لري اوس د ټول مادن لیلام ته پریک دوغه مشخص یو هیواد ته دا خو سم کارن سم کار نه دی په مخ کې بحثو کې پندغه موضوع باندې من غوښتاس دی یو څه نورو مشرانو سره خبرې وکړي افغانستان فعلا یو مشخص واضح پالیسی اقتصادي پالیسی ته ضرورت لري او دا پالیسی په متخصصینو جوړیږي دا به جوړ شي او د افغانستان صادرات اول د افغانستان نیازمندي دغه منابع معدن چې استخراجيږي که د ور اسکار دي که هر څه دي د افغانستان نیازمندي مشخصه شي چې موږ څومره ورته ضرورت لرو د موږ تاسو فکر وکړئ د موږ کارخانه د انرژي د نشټون له امله ټول کارخانه د پټه په ولاړ دي البته یو دلیل داده ولاری دی ولی د دد لپاره ولی د دد جوړولو لپاره ولی د انرژي تولید لپاره د منګټه پد بل هغه اندازه سکاره ډبره چې موږ صادرو ولی د ته یو لمیت نه تعینېږي اوس پاکستان دا په تیر بس کې د مو خپې یادېږي د تاسو په رسنۍ کې او د یو د قانون معدنو یو استاد هم دوی ویلي د دد لپاره چې پاکستان خپل یو قرارداد یو بل هیواد سره سکاره ډبره د لودا هغه لغوه شوی که څنګه څه ستونزه پیدا شوه دوی کوشش کوي دا یعنی من د دې زموار نه اوسو چې د پاکستان نیازمندیان من په ترتیب چې مرفو کو من ته د خپل ملي منافع مهمه دي په دې باندې باید فکر وشي
دغه تاجر بله او من نه مخبکو ایران ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان علي کوزی وی چې ایران سره مو تجارت پراخ شوی دا څرګندونی لري
تروس کال زمون رسمی ارقام داو چی تقریبا دو میلیارد ڈالر پارسخ باندی منگا دا ایران سا تجارت برلو دا دارنگا سا کال هم منگ چو تا فکر کرو زیاد ترین تجارت زمون دا ایران سا دی نو پدا خاطر باندی زا فکر کرو زیاد ترین شریک پا دی منطقه که زمون ایران دی تجارت دی لحاظ
هیوات سب چرنگ که دیشتی چی افغانان ل ایران سره د دغه تجارت للاری خپل ګټ خوندیک
بیا اساسي ادم مخه خبرې ته زم کله چې د مملکت اقتصاد په ټوله باندې ولاړ او پیسې یو مقدار سرمایه د افغانستان په بل مملکت یا غفری سوي دلته توقع ده دې نه کې چې دغه تجارت چې دی دا هغه ضروري شیان نشي دغه څه د ایران سره ورکیږي افغانستان ته دلته بینالمللي تعهدونه نشته دلته بسته تعاملات نشته هغه صادرات و واردات چې د پاکستان د ایران د خاص افغانستان ته کیږي د افغانستان ته ایران ته کیږي هغه ټول یو په یو معیار او په یو استاندارد باندې نه دي تحریمونه په ایران باندې ساو ایران په خپل کموډیټیز یا خپل د ضرورت شیان په نور مملکتو کې نسخه خرڅولی د دې لپاره د دمپنګ لوی مارکیټ یا ځای یا کوم ځای کې د خپل شرم شرط کې هغه افغانستان دی یا قانوني یا غیر قانوني دی افغانستان ته راوړي ستنډردونه نه مراد کیږي په دې کې زه متعجب ودی ته چې موږ دته قانوني باندې کو په خبرو کې او وایو چې د صادراتو ته وایو صادرات او واردات په صورت باندې قانوني ګڼکی چې په هغه کې د پروتوکول د مملکتونو په منځ کې ایران د افغانستان فعلي دولت په رسمیت نه پیژني دا څنګه امکان لري چې مملکت ته په رسمیت باندې ونه پیژني هغه ستاسو لپاره یو فیوجیټیو یا غیر قانوني یا غیر رسمي حکومت او ته دغه سره قانوني تعاملات ولري تجارت قانوني تجارتي یا نور تعاملات سره ولري
مننه هوا چې مننه او بخشی سه استاس خبری قطکم ده تاسو طولو درنو میلمنو زه بخشنه غوارم چه خبرمو قطکم دیل خطر چه زه غوارم پا دیخ پراوانه که ده طولو گاوندویو ده اکثریتو گاوندویو چه لافغانستان سر تجارت لری پا بارک خبری وکم منصور سه تاسو که پلندو ویسی چه لی ایران سر چرنگا افغانان خپلی گتی خوندی کولیشی
لبد مرغ ایران سره چې موږ کومه سوداګری روانه ده د تاریخ په اوږدو کې هغه موږ د اړتیاو په اساس ده اکثر دغه لوړ نرخ چې خودل کیږي چې موږ سوداګری لرو په دې کې ډیره برخه د ایران محصولات دي چې افغانستان سره دي د ایران تاریخ تیری یا کیفیت یا به کیفیت شیدی خوراکی توکی ترکیک او بسکیټ پوری د هرات نتر کونال او نورستان راتیږي لبد مرغز ته موږ خپل تولیدی سیستمونه نه لرو یا زموږ حکومتونه دې برخې ته پام لرنه نه دا کړی او هم د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د حالت لګلو یا د میوه او نورو په دې برخه کې هم زموږ حکومتي سیستمونه له سوداګرو سره کافی مرسته نه دا کړی له باغدارانو مالدارانو سره کافی مرسته نه کړی ترڅو موږ خپل تولیدات هم ایران ته صادر کړی شو عین کار د نورو گاونډي هیوادونو سره هم دی پاکستان سره او د نورو سره د سوداګرۍ لوړه برخه موږ پیسې دی هغه هیوادونو ته لاغي هیوادونو نه موږ اموال راواردو موږ هله لرو چې دغه څه چې موږ په کور د نننه لرو کاغه از موږ معادن دی دا وستا چې د ډبرو سره په اړه خبره کوله دا چې د تلک تیګي د شګوګل او نور لالو جواهر او څو څه لرو په خپل معدنونو کې د اکثر هم د هیوادونو د لارې د نړۍ مارکیټونو ته دی از موږ د الغوزی چې دا اوس یو لوی جنایت دی په وړاندې روان دی د نورستان او د کونال د جلغوزی او جنگلونو د اور لمبه پورته شوې دغه د ننګرهار د سپین غره د شینوارو سیمه ته راورسېدي هغه د خوست او پکتیا ځنګلونو ته پرون یو درون الوتکه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې و چې دغه درون یا بیپیلوټ الوتکه ده کوچنۍ دغه د اور لګي او ځنګلونو ته ورچي دا ښکاري چې دا کارونه په سیستماتیک ډول کېږي او دا د پښتني سیمو د شیرانۍ له صاحب پل شوی و د تجلغوزی د افغانستان یو له هغو تولیدات او محصولات وو چې د نړۍ مارکیټ یې خپل کړی وو او په چین کې په څو دقیقو کې ویل کېږي څو زره ټنه جلغوزی په ډېر لوړ قیمت وپلورل شو په نړۍ کې ښه مارکیټ
ترلاسه کړ. مننه دا تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د جلغوزی او صادرات چین ته د چین په باره کې به وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم لیبې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. او تاسو کولی شئ چې دا واتس اپ پدې شمیرې په خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. او د سکایپ لپاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او ریډون کو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست د ازادي
داخلی سطح سے شوگر صاحب جو پخپل اس پر گزا عملی دی ہم دغه کار مسلکی ما سی پلکون خلق بیکار دی ہم دغه دبر لوا دی نس افغانستان ته پاکستان ته روان دی او دا د آبادی په لحاظ دوم نه تاوان افغانستان ته رسی زکه چې په دې دبر په میلیارډونو خخت په خیدی وغه په دې وطن کې لګیدل او تعمیراتی کارونه پی کېدل او بل د غټ کاروبار ذریعہ ہم دغه واسه دا میمونی پورے باد مشرقی نہ خالق لل دیا والا تو رخوس تھا لوگار تھا کابل تھا نہ ٹول پتا والا جو خلق ایران
ہمدرد صاحب بخشے ہمدرد صاحب دے اسکرو بیا اس پلخمان کی پچھو دا فرق پکی راغل ہے
کار بند داخل کی اور کاروبار روزی وغیرہ مطلب من دا خواغه شي خلق را لېږي سي په ملک کار کې یا دوه غي نه اضافه یا غي من تر لېږي من ته یو څه نه راشي چې واغه من نور خلق ته زه د طالبانو نه دغه اله دې کوم چې کولې کار دی به داخلي شرکتو ته حواله کی او په دې دې کلک بندي زور راځي ولا دې ځکه چې دې کې خلکو دې ډیرو خلکو روزي دا دي چې کار به شروع کی.
مننه همدار صاحب. بل اوریدون کې ته مخه کوه سړي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کست
نو دا حکتن ها دی صادرات و براکی وی دا خو دی افغانستان دی پارا هیز پایدان لاری و سدر قیمتی دا تون نرخونه دیر جگ دی نو باید زده سویم چه باید دی واردات و پا حکلم باید دیر متوجه شید اغا معلومات ما گوشتر
من نه کور ودن بلا اوریزون که تا مخه که و اصاری پسپوکت پروگرام دی تاس پلند که اسمیر بنیو که دا تلفون قطر بل اوریدون کې ته مخه کو اساری په څپو کې پروګرام دی تاسو پلان کې است مهرباني وکي تاسو ما आवाज اوري تاسو را سره یاست مهرباني وکي خبري وکي دا اوریدون کې سره نه اورو د اوریدون کو سره کله ناکله د ټلیفون لاره مشکل وي ځکه چې بلا بیلو برخو کې دوی زنګ وهي او موږ د دوی د اسانتیا له خاطر هڅه کوو چې د سکایپ او واتس اپ او ټلیفون لاره دوی راوخلو نو دا د سکایپ لاره یو اوریدون کې بیا بیا زنګ وهي د زنګ بر واخلم بیا به ملونو ته ورشم مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ کله دې سره نه اورو بس نو د اوریدون کو تاسو په واتس اپ کې سره مهرباني وکړئ مهرباني
بله سلام علیکم
و علیکم السلام خبري
خوش نارمان در سره پالیکت
مهرباني
لطفاً خپل رادیو مړه کړئ. دا اوریدونکو سره هر پنځشنبه د ازادي پڅپو کې پروګرام کې مو یو هیله همدا وي چې کله چې تاسو رادیو لګوي بیا د یو بل اواز سره نه اورو. میلمنو ته ورځو، له هغه اوریدونکو چې انتظار پاتې شوي دي او یا زنګ نه دی وهلی په دې نه دی اخیستل شوی، له هغوی بخښنه غواړم. بهیر صاحب، دغه څو اوریدونکو څرګندونې چې مو واورېدې، د قاري احمدي، وردک او د همدرد او د نورو، که چېرته تاسو په لنډو خپل نظر راسره شریک کړئ.
د زیات بخښنې سره چې ما د دغه غږ هیڅ ونه اورېده د اوریدونکو.
مثلا همدرد له لغمانه هغه دا خبره کوله چې دغه د زغال سنگ چې پاکستان ته انتقالي شي، دی وایي په دې برخه کې ما په خپله په لغمان کې پخوا کار کاوه. د ده په وینا په لکونو افغانان په دې کار کې په کار بوختو، فرزن د خښتو بټې به پسکرو باندې اخه کولې، جوړولې او نور کارونه یې کول. د ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، ځکه چې اوس کار به خښتنه او څوک یې اخستای نشي. او بلې د کچالو په برخه کې اندیشنه ښکاره کړه، که چېرته کچالو روسیې ته صادر شي نو په افغانستان کې به بیې نور هم زیات شي. او ده وویل چې تقریبا شپېته افغانۍ په نرخ کې تغییر هم راغلی دی. قاری احمدی له وردک نه ویل چې د صادراتو په برخه کې ځینې پریکړې شوي دي، نو د وارداتو مسله څرنګه ده؟ مهرباني.
بالکل، د ورور چې لغمان نه زنګ وهلی د سکارو ډبرو په ارتباط د ده اندېښنه کاملا په ځای ده. ما خو مخکې د خپل خبرو کې وویل چې موږ باید اول د خپل نیازمندیانې وګورو چې موږ څومره ورته اړتیا لرو. د موږ د جنګ ځپلی او فقر وهلی هیواد او هیوادوال دو څه شته ضرورت لري، وروسته د هغه څه چې اضافه یا هغه سره صادري. اما فعلا د افغانستان کې ډېرې کارخانې ولاړې دي، د خښتو بټۍ ولاړې دي، نورې انرژي چې باید پرې تولید شي ولاړ دي، دا ټول. او بل مهمه خبره دا ده چې پسب چې دغه استخراج هم زیات په مسلکي ډول نه دی، دغه سنتي استخراج دی. په ده کې ډېر زیات ضایعات دي، هم انساني ضایعات دي، هم د معادن او هغه څه چې ترې استخراجېږي په هغه کې ضایعات دي. دغه ستونزه ده، دا باید حل شي. ده ته باید اساسي کار وشي، په ده باندې داسې یو طرحه باید ورته جوړه شي چې متخصصین راشي کار وشي، چې معدن د اساسي استخراج دپاره هم زمینه مساعده شي، که قرارداد د نورو هیوادو سره کېږي. قراردادونه د موږ هدف دا دی، زه به د خپل په لنډو ټکي ووایم. یو اقتصادي منفعت دی، یو ستراتیژیک منفعت دی باید موږ د قراردادونه ولرو. دغه صادرات چې موږ په تېره بیا پاکستان ته لرو د سکارو ډبرو، کله چې هغو زموږ سکارو ډبرو ته اړتیا لري، نو داسې یو وضعیت یا داسې یو پالیسي باید وضع شي چې هغوم هیڅ وخت کولی نه شي د موږ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې د خپل لارې وتړي. په ده باندې باید زیات فکر وشي، یعنی بدیل لارې، بدیل طریقې، او په ده باندې باید زیات توجه وشي. د کچالو مسله منده شی ده. هلته یو بل موضوع ته زه اشاره وکړم که چیرې په نورو بحثو کې هم ده باندې ما اشاره کړې، که چیرې سړی خونه جوړې شي، د دغه زراعتي محصولات چې راځي افغانستان ته، البته دا تولیدېږي پورته کېږي د زراعت نه، دغه که چیرې په سړو خونو کې وساتل شي یو اندازه چې ضرورت دی صادر شي، او نور په دغه سړو خونو کې وساتل شي، من په لس و شل افغانۍ په بازار کې نه خرڅ نه شي، دا د افغانستان نیازمندیان د دغه سبزیجاتو په ارتباط البته تر څو میاشتو پورې مرفوع کېږي. ده باندې باید زیات توجه وشي چې متاسفانه دغه اساسي خبرو باندې زیات توجه نه ده. و زیات زه فکر کوم چې زیات توجه په دې ده چې څرنګه وکول شي چې عاید افغانستان ته، د افغانستان بودجه ته په څه ترتیب عاید راشي. اما دا عاید باید په دې قیمت نه وي چې موږ د خپل غټې هغه معنوي او اقتصادي زیرمې موږ باید د خپل د لاسه ورکړو.
مننه بهیر صاحب. هیواد صاحب، که ستاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په ارتباط، اوریدونکو خبرې که تاسو اوریدلی، تاسو هم خپل نظر لنډ څرګند کړئ.
فکر کوم دا دوست مو ډېر یو ښه تحلیل وړاندې کړي او په هغه کې ټوله برخې تقریبا د کور کړلې. او دا یو حقیقت دی چې مثلا هغه شی چې موږ په خپله ضرورت ورته لرو، فرض مثال پټاټو ته ضرورت لرو، که موږ پټاټې صادرو نو خپله چې شو وکړو، بیا په ژمي کې بیا مجبور شو په شپېته روپۍ خرڅو، بیا په 150 روپۍ د پاکستان یا د یو بل مملکت نه څه راوارد کړو. دا بهتره ده چې هغه شی چې لرو هغه ځان ته وساتو. د ډبرو سکرو په ارتباط باندې ما ډېر یو ښه خبره وکړه د ورور د لغمان سره.
هغه د ډبرو سکاره پاکستان ته ځي، فرض مثال ته په ناچیزو پیسو باندې ځي او دلته په موږ باندې د ډبرو سکارو قیمتونه لوړ شوي دي، او هغه فابریکې او هغه امکانات چې په سلا باندې د ډبرو فابریکو د ډبرو سکارو په ذریعه باندې په سلا باندې په حرکت کې، هغه اوس په ټپو باندې ټوله ولاړ دي. او قاری صاحب هم ډېر ښه خبر وکړل چې صادرات خو معلوم دي چې هغه دي پټاټې موږ راستو، دغه په مقابل کې نور څه شي راځي زموږ وطن ته، آیا په خانه او جرنګانه او نه کوئ پلاستیکي یا د کوچنیانو د بازي سامانونه راځي؟ دا مقابل کې ټانجبل یو شی چې هغه وطن، یعنی زموږ د وطن یا زموږ د وګړو د هغه یو اهم مشکل په حل کې، لکه اوړه، لکه لوبیا، لنخود، یو بل شی دا مقابل کې واردېږي. که خالی صادرات یو د مقابل مقابل کې پیسې راځي، هغه د یو څو کس چې هغه منفعت طلب دي، دغه وجه په رول لري، بیا خو نو دا صادرات زموږ لپاره هیڅ ګټه ونه کړه. او په حاضر دم کې موږ دغه سي آمادگی و دغه شی ته نه لرو چې موږ صادرات وکړو. فرض مثال هغه د مهمو شیانو لکه غنم، لکه پټاټې، لکه لوبیا، نخود یا د نور هغه مهم پیسلا باندې شیان چې حیاتي شیان چې خلک ضرورت ورته لري، موږ د خارجي سره صادرو افغانستان ته او د افغانستان د ځي صادرې کته چې د منی ژمي په وخت کې وګوري، دا د بامیان او د نورو ولایتونو د کچالو شي، د پټاټې شي، هغه بیخي ورکیږي. وګراتي رقم سره پټاټې د هغه سره راځي، د پاکستان سره راځي، یو رقم به خوند پټاټې دي چې هغه د پاکستان سره راغي، هغه په ټول بازار کې هغه عام دي، یو رقم سپینې پټاټې دي. نو کله چې موږ خپل یو شی نه لرو، دا هغه د صادرات لپاره لاقل خپل د وطن تکافو موسی، دا هغه وروسته بیا د صادرات لپاره هغه یو منطق لري، او دا هغه چې موږ صادرات کوو هغه امکان لري چې د څورو کسو په جیبو کې څورو په یو لږ، مګر د وطن لپاره د بربادي یو سامان.
مننه هیواد صاحب. چین ته به مخه کو، د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی هلمند چې راتلونکې اونۍ به چین ته الوتنې پیل شي.
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي ان شاء الله ولعزیز، ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو تر واکمنۍ مخکې افغانستان چین ته د حواله لارې صادرات کول، که چیرته چین ته الوتنې شروع شي صادرات به ورسره زیات نه شي. منصور صاحب، تاسو مخکې د جلغوزو مسلې ته هم اشاره وکړه.
بله، په خو د هوایی دهلیزونو بحث مطرح وو، او د هوایی دهلیزونو له لارې د یو اندازه سبسیډي په مقابل کې افغان سوداګرو کولای شو چې خپل یو شمیر قیمتي اموال او اجناس چین او ځینو نورو هیوادونو ته صادر کړي، خو سره له هغې هم ډېر ګران پرېوته، ځکه د هوایي دهلیزونو مسله د ډېرو قیمتي او یا د ډېرو د هغو موادو چې ډېر مسؤونیت او تحفظ ته اړتیا لري، لکه اټومي مواد او نور چې په لاره تخریبات رامنځته نه کی او ستونزې رامنځته نه کی، او یا هم داسې ډېر قیمتي مواد چې هغه په لار کې د ضایع کېدو یا د غلا او نورو حادثاتو خطرات پکې پیښېدای شي، د هغې د مخنیوي لپاره موږ فکر کوو چې اوس به هم د هوایی لارې د افغاني صادراتو قیمتونه په نړیوالو بازارونو کې نه یوازې په چین کې، بلکې دا هم ویل شو چې هندستان او منځنۍ آسیا ته خصوصا تاجکستان ته به هم پروازونه پیل شي. نو که دغه صادرات پیلېږي هم ګران به تمامېږي. موږ فکر کوو چې باید سیمې له هیوادونو سره، که پاکستان زموږ نه د منځنۍ آسیا لپاره ترانزیتي لار غواړي او د افغانستان په سینه د دوی د لوړ سوناج بارونه او ټرکونه تیریږي، هغه هم ډیر زیات بار کړی وي چې د افغانستان اکثر ترکونه تخریبوي، د دې په مقابل کې باید دوی موږ ته د واګه بندر ته لار راکړي، دغه چې د چین بندرونو ته لار راکړي، تر څو د افغان سوداګرو مالونه د سړک او د ریل د لارې د وسپنې.
مننه منصور صاحب. د بهیر صاحب نظر به اخلم. بهیر صاحب، منصور صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه. فرضاً دغه اوس کار چې پاکستان ته ځي، آیا طالبان نشي کولای چې په پاکستان باندې دا خبره ومني چې د دې واګه بندر له لارې د خیرات غنم را تیرېدای شي، نور مالونه ولې نشي را تیرېدای؟
دا ډېر واضح خبره ده. په تیر نظام کې چې واخه په تیر نظام کې په انده خبره باندې ډېر بحثونه وشول، د تړونونه ترانزیتي تړونونه د افغانستان پاکستان ترمنځ چې نه کېدل ډېرې ستونزې یې درلودلې. وروسته چې په هغه باندې بازنګري هم وشوه، البته قرارداد تمدید نه شو. په دې چې جمهوریت وخت کې هم چارواکي وروسته پوه شوي وو چې موږ باید متقابل هغه منفعت چې پاکستان ته رسېږي حداقل 50% موږ ته ورسېږي، چې 50% یې موږ ته نه رسېده. دقیقا دغه شی باید وغوښتل شي. هغه دا یو واضح خبره ده چې بس هغه اندازه چې من د ګاونډي هیوادونو که پاکستان دی، ایران دی، ترکمنستان دی، هر هیواد دی، داغو اقلامو ته ضرورت لرو، هماغه اندازه اغوم زمنګ مارکیټو ته ضرورت لري، هماغه اندازه اغوم زمنګ جغرافي ته ضرورت لري چې د زاین خپل ترانزیت موټر تیر کا. دا خو خله د غوښتل غوړي دا کارونه شي ورسره، دا یو تخصص غوړي، دا مهارت غوړي، دا یو ښه قوي ډیپلوماسي غوړي چې ته د خپل خبرې په خبرې مطرح کې او دغه خبرو د مطرح کولو لپاره ښه اسناد جوړ کې او دغه یو سند یو مشخص پروپوزل په اساس باندې ته خپل وړاندیز ولري او خپل غوښتنې ولري د نورو ګاونډي هیوادونو نه. چې متاسف دا کار نشي کیدای. با وجود دم په تیر نظام کې جمهوریت البته وروستي کلو کې دغه مسله ډیر زیات کاور شو، د افغانستان دغه انحصار نه خلاص شو چې یوازې د پاکستان په لار تړل شوی و، د نور منځنۍ اسیا ته لار خلاص شو. اوس که چیرې پاکستان خپل دروازې وتړي، هیڅ ستونزه فکر نه کوم ډیره زیاته پیدا شي. دغه انحصار نه موږ وتلی یاستو، خو ښه به دا وي چې حداقل فعلا دغه سیاسی یا دغه اقتصادی پالیسی چې وعده شوی و دغه وساتل شي او د دن الله هم موږ خپلې زیاتې غوښتنې ولرو. دا خو تعامل دی، راکړه ورکړه، یو څه ما ته راکړه، یو څه تاته درکومه، دغه شی دی. په دغه فرمول په اساس باید دا کار
مخته
لاړ شي. اما دلته خو سیاسي ملحوظات دي، زه فکر کوم ډېر زیات به دوی دا توان ونه لري چې د پاکستان نه داسې غوښتنې وشي کولی.
مننه. روانه میاشت د هند یو هیئت د هند د بهرنیو چارو د وزارت د یو جګپوړي ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ په مشرۍ کابل ته ولاړ او د طالبانو په وینا د پلاوي له دوی سره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به د هند صادرات او واردات زیات شي. هیواد څه فکر کوي که د هند صادرات او واردات یو څه بیرته زیات شي، هند به دا غوښتنه نه کوي له طالبانو چې په پاکستان باندې فشار راولي چې پاکستان لاره ورته پرانیزي؟
ګوري راځي دا په بیان په دوه مواقعو کې د دې یو کتنه وکړو. د ډاکټر صاحب اشرفغنی په وخت کې د یو هوایي دالیز خلاص دی، یعنی په هغه وخت کې هم هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې د زمین لاره ته خلاص کړي. په وخت کې دا چې هغه د خلکو په سترو کې خاور واله او خلک یې په یو بل شي باندې مصرفول شي، دا غوي هوایي دالیز مې ته خلاص کړي. انګوري استول شپېتر کوي باندې د انګور یو کیلو راتلی البته په هم کې خرڅوله او موږ په یو څلور څلور ثواني باندې یو کیلو د انګور کې وته ترغو چې هغه رسېلې دغه ته هندستان ته رسېلې. نو هغه په هغه وخت کې کامیاب نه و. په دې وخت کې خو طالبان حکومت په رسمیت باندې نه پیژندل شوی، دوه هم د طالبان انفلوئنس د افغانستان په ټول ادارو کې دومره قوي دي چې حتی که د افغانستان د اوسنیو چارواکي یو نفر هم د پاکستان په خلاف باندې خبرې کوي، هغه سبا لکه جنرال مبین یو چا وویل چې هغه ایسته کوي د پاکستان په خلاف باندې څه ویلي، نو دغسې د اداره چې دوی دا مکمل در یو ډېر قوي پاکستاني انفلوئنس تر لاس لاندې دي او دوی نشي کولای چې دغه غوښتنه ځینې وکړي. پاکستانیان دا اوس موټران روان دي آسیا میانه ته، دوی خپل توکي اخلي آسیا میانه ته او د آسیا میانه ته د ازبکستان او تاجکستان څخه دوی توکي راځي د افغانستان څخه تیریږي پاکستان ته. خو د انصاري صاحب د خبرو په تایید باندې خالي دغه را تیریږي، غنم خیراتي غنم را تیرولای شي خو نور شان ته اجازه نه ورکوي.
مانا نه هیواد صاحب، البته زموږ میلمه زموږ میلمه منصور صاحب دی، انصاری صاحب نه. نو منصور صاحب ته به ورشم. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې طالبان له پاکستانه دا غوښتنه وکړي چې هند ته لاره پرانیزي؟
ولې نه، د نړیوال ډیپلوماسي نړیوال اړیکو او بینالدول روابطو اساسات همدا دي چې هغه د پنجاب او د پاکستان په اصطلاح کې وایو، هغه په خپل وایي چې کوچ لو کوچ دو تو اخله تراکا. نو کتی زمونږ نه د هومره لویا لار دومره وګدلار که هغه ترکمنستان ته وي، که هغه تاجکستان او ازبکستان یا منځنۍ آسیا او روسیې او ختیځ اروپا ته وي، دا موږ په مفته کې پاکستان ته ورکولی شو. نو که د ورورۍ خبره وي، د اسلامي ورورګلوۍ چې دوی همیش دعوه کوي او شعار یې دی پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله نو دلته هم یو اسلامی نظام او اسلامی حکومت د اسلامی ټولنه ده. د دې ټولنې سره باید د اخوت او ورورولۍ په بنیاد تعاملات ولري. د چل فریب دوکې د خپلو ګټو اساسات نور باید پرېږدي او د اوم کې ستراتیژیک یا ستراتیژیک مدد مسائل نور باید هیر کړي او د افغانستان د ملت سره د دښمنۍ لارې پرېږدي. موږ به صرف د هندوستان لار ته نه وغواړو او ممکن د ګلګت د لارې د چین په طرف هغه هم په اوړي کې امکان لري ځکه په ځینې کې هلته واورې پرتې دي. نو دغه لاره ډېره کمه ده، تقریبا 500 کیلومترو شاوخوا راځي، مګر موږ دوی ته تر 0 کیلومترو پراخې لارې ورکوو. دوی به موږ ته یو هیواد ته لار راکړي، موږ دوی ته لسګونو هیوادونو د منځنۍ آسیا او د ختیځ اروپا هیوادونو ته لار ورکولای شو. د دې تر څنګ چې واګا بندر ته باید د اسلامي امارت مسؤولین یا د افغانستان د اوسني حکومت چارواکي په دوی فشار راوړي او په بدل کې دغه لار واخلي. د دې تر څنګ چې باید د گوادر بندر او د کراچۍ بندر تن ستونزې چې هغوی راپېښوي، کله به پخوا کتابونه هلته بند وو او رطوبت به خراب کړه، لمرونه به خراب کړه، کله به د سوداګرو مالونه په سمندري بندرونو کې بند وو او هغه به خراب شو. دا مسایل باید د دې سره په ډېر وضاحت او صراحت
منصور صاحب
او په ډېر تعقیب کې منصور صاحب ګټي خوندي شي.
په داسې شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، له نړیوالو سره رابط نه لري، او که چیرته په مقایسوي شکل دې ته راشو چې تر دې نظام مخکې نظام له نړیوالو سره ډېر روابط درلودل او د لسګونو هیوادونو پوځیان هم په افغانستان کې، چې په هغه شرایطو افغانستان په پاکستان باندې خپل تجارت ونه مانه چې لار ورته پرانیسي، اوس په نو ولې ورته پرانیسي؟
موږ فکر کوو که چیرته د میوچوال انټرست یا د دوه اړخیزو ګټو مسله مطرح وي او دا مطرح ده په نړیوال اقتصاد کې، په نړیوالو اړیکو کې او په ډیپلوماسۍ کې، چې د ډیپلوماسۍ د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ اساسي او مهمه برخه اقتصادي تعاملات او راشه درشه ده، سوداګریز تعاملات او راشه درشه دي. که په دې برخه کې دوی زموږ نه څه غواړي مقابل کې باید تراکي، د دوی په خپل فورمول د ما مخکې اشاره وکړه د پنجابي فورمول او د مقولې په اساس کوچ لو کوچ دو، موږ چې څه ورکو باید زموږ حکومتونه زموږ ملت په دوی جدي فشار وارد کړي او دا ناشونه نه ده. پخوانی حکومتونه به ممکن د سہولتونو نه کار اخیستو یا ځینې مسؤولین شاید پاکستان تالی چټي وو، اوسنی حکومت ځان خود مختار ګڼي. دوی وایي چې موږ د نړۍ اته څلوېښت هیوادونو ته ماتې ورکړې، موږ نه یوازې اته څلوېښت بلکې ټولې نړۍ ته، چې همدا پاکستان هم د امریکې سره ملګری وو، د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او دا نور هم د هغوی سره یا همغږي وو یا په عمل کې ورسره شریک وو. نو کله چې دغه دعوه د خود مختاري او د استقلال کوي، باید په استقلال د افغانستان د ملت د دې خاورې ملي ګټې، تاریخي ګټې خوندي کړي، کاغه سوداګري دي، کاغه علمي دي، کاغه فرهنګي دي، کاغه د افغانستان د معدنو او د اوبو مسله ده. د اوبو موضوع دا اوس چې دا د برتری مسله مطرح کیږي، زموږ پراخه اوبه پاکستان ته روانې دي بی حساب او بی کتابه. حال دا چې د یو متر مکعب اوبو قیمت په نړیوال بازار کې جناب ایواسه تشریف لري، او هغوی په دې برخه کې د دوی انسټیټیوټ افغانستان نوین پراخه چیلنج کړي. ایواسه کې دشي په دې برخه کې د ایران او د افغانستان او حتی منځنۍ آسیا ته زموږ د اوبو په قیمتونو او د دې په ارزښت خبرې وکړي. په نړیوال مارکیټ کې د یو متر مکعب اوبو قیمت غالبا $2 ده. پاکستان ته زموږ یو تقریبا 10 میلیارد متر مکعب اوبه د کال کې د میاشتې روانې دي. دا که مونږ حساب کړو دوی باید مونږ ته 3 میلیارد نزیاتې پیسې افغانستان ته راکړي، یا د دې په مقابل کې نور هغه امکانات او سہولتونه چې پاکستان لري باید افغانستان ته ورکړي. د برتری مسله چې یادیږي ذکر کیږي، دلته باید زموږ حکومت ډیر په دقت او جدیت سره لوبه وکړي. دا اقتصادي معاملہ ده که چیرته دا چې وی چې جنس په جنس و زمونږ نه د پدریو میاشتو کې نږدې 350 میلیون ډالر د ډبرو سکاره پاکستان ته دي او هغه په د دې په مقابل کې هغه خپل بې کیفیت مواد مونږ ته راکړي. په دې سره دوی د ډالرو راتګ افغانستان ته داغي مخنیسی هڅه کوي چې کلدار د دې معاملې اړخوي او یا افغانې نو ضرور ده چې دوی به کلدار په معاملاتو کې استعمالوي. د ډالرو مخه بنیسي کلدار به د افغانې په مقابل کې لوړیږي، د ډالر مقابل کې به لوړیږي او زموږ سوداګر به ټیټ راځي او دوی به پورته راځي.
ضرورتونه
ډېر دي، ټول مسایل باید په ډېر دقت او جدیت سره د افغانستان حکومت په ملي ارزښتونو ولاړو مسایلو باندې کار وکړي او په دقت سره په مخ لاړ شي.
مننه. د خبرونې ورستیو شیبو ته رسیدلی وو، په ډیرو لنډو په یو څو ثانیو کې به د بهیر صاحب نظر واخلم. بهیر صاحب، که په لنډو باندې داسې تاسو یو ډیر ثانیو کې دا ووایاسئ چې څرنګه کېدی شي چې د افغانستان صادرات او واردات بهتر شي او داسې شي چې افغانان خپلې ګټې پکې خوندي کړي. که څه هم سوال لوی دی خو په لنډو لسه.
اول د موږ په اقتصادي دولت کې په اقتصادي سکتور کې یو قوي متخصص تیم باید را ایجاد شي. دا متخصص تیم باید د موږ د ملي منافع ټول باید تعریف کړي، اقتصادي ملي منافع تعریف شي او دا په اساس باندې موږ د خپل د ګاونډیانو سره تعامل کې شو، یو څه ورکو یو څه بتري اخلو. که چیرې د لار د ترانزیت مسله ده یا د صادرات او واردات مسله ده، بدون له دې موږ نشو چې هیڅ نتیجې ته ورسیږو.
ډیره مننه دریا خان بهیر، د اقتصادي چارو کارپو عبدالله هواد، د اقتصاد ډاکټر او د چارو کتونکو صدیق منصور چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
सवे दे चमन चमन तगे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन हे पाके उबवाड़ी विन विना दवाड़ी चंगा जतान वाड़ी नु चंगा जंगा जंगा जतान वाड़ी नु जंगा 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 जतान वाड़ी جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امنوی واڑ غواڑی امنوی واڑ ہو امنوی واڑ غواڑی امنوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان ماتر و بول جانان وطن دکل منی زل غواری دکل منی زل هو دکل منی زل غواری دکل منی زل غواری خیپا کیو بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
14.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.